د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے
زنه دن پوسټر یې مشه دا وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی شنبه ورځ کال گزري وشتم د جون د میاشتې شپږشته منېټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې د شپې نه نیمه او دلتا واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجې دا د وایس اف امریکا دی واپ د خبرې خبرونه کې د تازه شعیب زاده هر کلی ویم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان سره به د امریکا ملاتړ نه ختمیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي افغانستان نن د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو پخوانی نفوذ کم شوی او یو واری بیا ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره بیا ورنکړي. نن په وشتمه ورځ هم د بنو د جانخیلو احتجاج روان دی او د پرلت مشرانو ویلي که حکومت د دوی بې درکه کسانو خوشي کېدو یا عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه ونه منله نو د حکومت سره روانې خبرې به زندوي او اسلام آباد ته به سره د خپل مړي احتجاج کوي. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان صدر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغان صدر سره په خپل لومړي ملاقات کې صدر بایدن ویلي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستنیږي خو زموږ ملاتړ به نه ختمیږي او واشنگتن به د افغان امنیتي ځواکونو افغانستان سره د اقتصاد او سیاست په میدان کې همکارۍ ته دوام ورکوي. صدر بایدن ویل د خپل آئنده فیصله به افغانان په خپل کې چې دوی سغواړي. په خپل نوبت خبرو کې افغان صدر لومړی د هغه 2400 امریکایي عسکرو ته پرزونې وړاندې کړې چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. صدر اشرف غنی ویل امریکې په افغانستان کې د وینې او د پیسو قربانۍ ورکړې دي او د یو مشکور قوم په حیث هغه شکریا ادا کوي. صدر اشرف غنی زیاته کړه افغانستان د امریکایي عسکرو د سترولو د صدر بایدن د فیصله احترام او ملاتړ کوي. اشرف غنی ویل موږ د امریکې سره خپل تعلق کې نوی باب ته داخليږو چرته چې با د امریکې سره همکاري د شریکو مفاداتو په لړکی وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانی نفوذ کم شوی او یو واری بیا یې ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره نه ورکوي. د نیویارک ټایمز اخبار سره د آنلاین مرکه چې 13 ورځ پر شوه په کې عمران خان د افغانستان، هندستان، چین او امریکا سره اړیکو پاړه د یو شمېر پښتنو ځوابونه ورکړي. عمران خان په خپل خبرو کې ویلي په افغان طالبانو یې هغه شان اثر نه دی پاتې څنګه چې په خوا وو او زیاته کړې دا چې د افغانستان سولې پروسه کې به خپل رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف په وی شرطونو یا نکاتو کې شپږش پوره کړی دی او داسې خبره نه ده پاتې چې د پاکستان نوم نور په خړ نوملړ یا فهرست کې وساتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو ریډیو پاکستان تر مخه قریشی دا خبره په داسې حال کې کړې چې په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو او بغیر قانوني توګه د پیسو د لګلو را لګلو د مخنیوي ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس 13 ورځ د پاکستان نوم په خړ فهرست کې رساتلو فیصله کړې ده. اف اے ٹی ایف ویلی پاکستان د ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. شاه محمود قریشی ویلي دا به ټاکل وي چې اف اے ٹی ایف تکنیکی که سیاسي فورم دی او دا به هم کتل وي چې دا خود سیاسي مقاصدو لپاره نه کاریږي. د پاکستان نوم د کال 2013 راسه د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی. اوس کال په اسلام آباد کې د سیړنې ادارې ویلي چې درې وارې د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له سببه پاکستان ته د 8 بلیون ډالرو اقتصادي زیان رسیدلی دی. د پاکستان د پلاننګ او پرمختیا وزیر اسد عمر ویلي په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره په جوړه حکومتي تګلاره عمل نه کیږي او خبرداري ورکړې د جولای په میاشت کې په ملک کې د کورونا څلورمه څپه راتلی شي. اسد عمر په ټویټر ویلي دوی د این سی او سی په غونډه کې جاج اغسته دي په احتیاطي تدابیرو کلک عمل نه کیږي په داسې حال چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پروګرام هم دوام لري. د جولای په میاشت کې د کورونا څلورمه څپه راتلی شي. هغه بیا په خلکو غکړی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي او زر تر زره ویکسین ولګي. اسد عمر دا خبره په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا نه شپږ دیرش نور کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس ټول 2,133 کسان مړ شوي. نږدې لس ورځې وړاندې په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن هم اندېښنه څرګند کړې وه چې په ملک کې د کورونا پیښې کمې شوې دي، خو که خلک احتیاط ونه کړي نو هسې نه ملک د کورونا وبا د څلورمې څپې ښکار شي. د بنو جانخیلو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم دوام لري او په عیني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د پرلت مشران وایي که حکومت د دوی د بدرکه کسانو د خوشی کېدو یا عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه ومنله بیا به حکومت سره د خبرو پروسه مخ په وړاندې بوزي، او که دغه غوښتنه نه منل کېږي بیا مذاکرات ځنډي او د دوی لخوا د مړي سره اسلام آباد ته د لارین کولو پریکړه پر ځای ساتي. د جانخیل خام او حکومت ترمنځ خبرې وروسته داغې پیل شوي چې په علاقه کې د وژل شوي مشر ملک نصیب خان مړی سره د درشتو ورځو احتجاج کولو وروسته د جون په 28 نیټه د اسلام آباد په لور روان شوی چې دغه مهال بنو خار ته رسیدلی او هلته د 13 ورځو نه حکومت سره په خبرو بوخت دي او احتجاجي پرلت هم روان دي. د بنو سیمې انتظامی امنیتي او حکومتي چارواکي په ښکارا غبرګون سن سرګندي خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایي سف امریکا ډیوته ویلي چې دغه به درکه زیاتره هغه کسانو چې په خپل پرسجرم نو خود تنلارو ډلو سره خواخوږي لري او دوی په انټرمنټ سنټرو کې ځکه ساتل کیږي چې تیز د غړډلو سره بیا یو ځای نشي. دا وتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
اردنکو خبرونه مو واورئ ته اوس مو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان صدر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغان صدر سره په خپل لومړي ملاقات کې صدر بایدن زیاته کړې امریکایي ځواکونه د افغانستان نستنیږي خو زموږ ملاتړ به نه ختمیږي. واشنگټن به د افغانستان امنیتي ځواکونو او افغانستان سره د اقتصاد او سیاست په میدان کې همکارۍ ته دوام ورکوي. صدر بایدن زیاته کړې د خپل آئنده فیصله به افغانان په خپل کې چې دوی سغواړي. په خپل خبرو کې افغان صدر اشرف غنی بیا د هغه د 2,340 امریکایي عسکرو ته پرځونې وړاندې کړې چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. صدر اشرف غنی ویل امریکا په افغانستان کې د وینې او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو مشکور قوم په حیث یې هغه شکریا ادا کړي. په وایټ هاوس کې د صدر جو بایدن او افغان صدر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات نور حال منځه شهید وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او امریکای ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د جون په 15 نیټه په سپینې ماڼۍ کې لید کاته وکړه. د واشنگټن ډی سی په ویلرد هوټل کې خبری غونډه ته په وینا کې خاغلی غنی د امریکایي عسکرو ستاینه وکړه او صدر اشرف غنی وویل چې امریکای په افغانستان کې د وینې او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو منندوی قوم په حیثیت هغه مننه کوي.
That the U.S. Embassy in Afghanistan will continue its functioning.
د ولسمشر جو بایدن فیصله د افغانستان او امریکایانو د راتلونکو لپاره یو بدلیدونکې پریکړه ده چې خې پایله به ولري. موږ د دې فیصلې څخه مطمئن یو چې دا د افغانستان د یوازیتوب په هدف نه ده شوی، بلکې دا د افغانستان سره د امریکې د نوو اړیکو پیل دی.
په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکای صدر بایدن وویل په افغانستان کې د تشدد د خاتمې غوښتنه هم کوي او افغان صدر ته یې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ.
And I have to Afghans are going to have to decide their future what they want but it won't be for lack of
د خپل آینده فیصله به افغانان خپل کوي چې دوی سغواړي خو زمونږ لورې به د مرستې کمې نه وي.
صدر بایدن افغان صدر اشرف غنی او عبدالله په مخاطبه کولو وویل دواړه ډیر مشکل کار کوي او په افغانستان کې د یووالي لپاره هلې ځلې کوي. د امریکایي سی ان ان ټلویزیون خبريال د خبري غونډې پر مهال د خاغلی اشرف غنی څخه د دغه سفر د لاس تراوړنې او پرمختګ په اړه وپوښتل.
د امریکا سفارت دا په افغانستان کې خپل فعالیت کوي او امریکا هم د دې ژمنه وکړه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره به د 3 بلیون ډالرو مالی مرسته هم وکړي.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبد الله سره هم ولیدل. خاغلی آستن وویل چې هیواد یې له افغانستان سره پایدار مشارکت او په خاص ډول قوي دفاعي اړیکو ته ژمن دی. نوموړي همدغه راز وویل چې امریکا د افغان ځواکونو سره مهم امنیتي او دفاعي مرستو ته ژمنه ده. همداراز ولسمشر غنی د کانګرس په ودانۍ کې د استازو د خونی مشر یا د هاوس سپیکر نانسی پولوسی سره هم ولیدل.
دا دواړو هیوادونو اړیکې ژورې دي او دغه شل کلنې اړیکې اوس یو نوی پړاو ته ننوځي. نو تاسو څخه هم غواړو واورو چې څنګه دغه اړیکې د بشري حقوقو په مرسته جاری او پیاوړي وساتو.
افغان ولسمشر په هیواد کې یووالی ژمنه وکړه او ویل د قربانۍ او د اتحاد په جذبه به د ملک دفاع کوي. هغه زیاته کړه چې هم د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په شمال او جنوب کې شپږ ولایتونه بیرته ونیول چې ښایي امنیتي ځواکونه د افغانستان دفاع ته ژمن دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې 13 ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی ته دا ډاډ ورکړی چې د افغانستان سره به امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم خپل مالی، اقتصادي او پوځي مرستې جاري ساتي. په افغانستان کې یو شمېر فعالان د افغانستان سره د امریکا مالی او سیاسي او پوځي مرستې مهمه ګڼي او وایي چې دغه مرستې به په راتلونکي کې د افغانستان حکومت او ولس په ګټه وي. په دې اړه د سیډنکو نظر د وایس اف امریکا دیوا خبريال حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د فوزی چارو سیډونکو محمد غفور مهدی په سیاسي، فوزی او اقتصادي برخو کې د امریکا همکاري ډیر اړینه بولی او زیاتوي چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت پیاوړ دي او د امریکا اقتصادي، سیاسي او فوزی مرستې به وکولای شي چې د افغان ځواکونو یوازینی ستونزه حل کړي چې هغه د افغان ځواکونو اکمالات او تجهیز ده. خاغلی مهدی زیاتوي چې امریکا په همدې برخو کې دوامدار همکاري وکړي. افغان ځواکونه کولای شي چې بدون د ناتو امریکایي فوزي حضور نوروسته د خپل هیواد ساتنه وکړي.
د افغانستان د ملي اردو او ټول وسلوالو ځواکونو په ټولو برخو کې دوی باید له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان وسلوالو ځواکونه پرته له دې چې نړیواله ټولنه، ناتو او امریکا دلته پوځي حضور ولري، دوی په خپل سر د ټولو ترورستي ډلو حملات شنډ کړي او د هغې په مقابل کې په میړانه له خپلې خاورې ساتنه وکړي.
خاغلی مهدی تم لري چې پرتلونکو کې هم امریکا دی افغانستان سره په سیاسي، فوزي، اقتصادي برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. دا په داسې حال ده چې په افغانستان کې لا هم د ترهرګرۍ غوښ لمنځه نه ده تللی او ټاکل شوی بهرني ځواکونه د روان زیږی د سکال د سپتمبر تر 18 افغانستان پریګ دی او د بهرني ځواکونو لوټلو وروسته هیواد کې جګړو زور اخیسته او د ولسوالیو سکوت هم اندښنې راولاړي کړي. خو دی ولسمشر غنی غږ یو ځل بیا پر طالبانو چې سوله اوربن وکړي کوم هدف درلودلای شي. یو بل دی نظر خونه او دی پانتون استاد نجیب آزاد وایي له دی وړاندې ولسمشر او نورو چرواک هم پر طالبانو دی سوله اوربن غږ کړي. خو دی جو بایدن یو خبره واضحه ده چې وی ویل دی افغانستان قضیا په افغانانو پوری تړاو لري. آزاد وو ویل
تدې وړاندې هم ولسمشر غنی په طالبانو باندې په وار وار جګړې د درولو د اوربند غاخړې ده. د خبرو د لارې د مسلې د حل کولو خبره کړه ده. او ځینې په متحده ایالاتونو کې دا خبره وکړه. د خاغلی بایدن د ایوي خبرې تک مطلق سړی وګوري چې ډیر واضح ویل چې د افغانستان قضیه په افغانانو پورې اړه لري. دوی په یوه کار کوي چې څو غاړي سړول غاړي دا په دوی پورې اړه لري.
یاد لیدنه په داسې محل تر سره کیږي چې په قطر دوحه کې د سولې خبرې پټه په ولاړې دي. لاتیر یوې میاشتې راهیسې جنگونو زور اخیستی او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو سکوت اندېښنې را ولاړې کړي، خو افغان حکومت ویلې افغان ځواکونو اووه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونه وایي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې اووه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. دا په داسې حال ده چې بهرني ځواکونه د افغانستان په شمال کې پر وسلوالو طالبانو ډورن بریدونه کړي. فاکس نیوز دی امریکا دفاع وزارت یو چرواکی لکوله خبر ورکړی چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر غنی او جو بایدن لیدنې سره هم مهاله تیر ورځ بغلان او کندوز ولایتونو کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه کړي، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څه نه دی ویلې. هغه څه چې طالبان یې د دوحې تړون نقص بولي، افغان حکومت بیا وسلوال طالبان تورنوي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته یې جګړې او تاوتریخوالی کی زیاتواله را وسته. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د امریکا صدر پوسپین مانی کې افغان صدر شفانی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان سره به د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هم خپل مالی، اقتصادي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې بیا یو شمیر پالان او سیړونکي د افغانستان سره د امریکا مالی، سیاسي او پوځي مرستې مهم ګڼي، خو وايي امریکا د افغان سولې په برخه کې خاصه دلچسپي نه لري. په دې اړه د افغانانو غبرګون د وایس اف امریکا دیوا خبريال حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
زمانوم ثابت دی د کابل ولایت اوسیدونکو یم. د ولسمشر غنی سفر چې امریکا ته درلوده ډیر مثبتې پایلې درلودې، چې یو له مثبتو پایلو یې دا هم و چې د امریکا حکومت یو ځل بیا پر طالبانو باندې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره په سیاسي بهیر کې یو ځای شي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، او تر څنګ به ډیر ژر به دوی له ګاونډیو هیوادونو سره هم په دې ارتباط شاید ناستې وکړي او دوی سره وغږېږي چې په طالبانو باندې فشار راوړي تر څو هغوی آماده شي له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې پرمختګ وکړي او یو طرفه شي د سولې خبرې. د امریکا مالی ملاتړ لکه څرنګه چې دوی ژمنې کړې وي له دې سره بیا تازه شو چې دوی عملاً وویلې چې موږ له افغان حکومت سره مرستې کوو او خپلې مرستې به جاري ساتو. ښه تمام شو دا سفر.
کینه کوم شی ابراهيم خیلې ما د کابل ولایت ولې اوسیدونکو ما ایسر جمهور د تاک په حق لا غوی د دې لپاره تللې دي نزدې ناسته دي په خاطر دوی سره فکس کړی دا چې دوی په دې درې مسایل لکه سیاسي، اقتصادي او نظامی چې درې وړ ډیر مهم کلیدونه دي د یو هواد لپاره، ډیر مهم بخښونه دي د یو هواد لپاره. سیاسي وکړي دا دي چې کدا هواد خصوصا امریکا چې د ملل متحد د کنوانسیون پر اساس کې شتون لري، دوی هر پریکړه د هواد لپاره د نړیوال کچه باندې مثبت تاثیر منفي تاثیرونه اغیز لري. مړې زمونږ نظام دا زمونږه سوله ده په دې باندې به موږ ته مثبت نتیجه راوړي. دویم زمونږه اقتصاد ده چې دې ته به مثبت نتیجه راوړي. باید ځان ته یو انګیزه ورکو، خپل منځ کې یو متحد ټیم شو، یو متحد لاس شو.
زاهد شاه انګاریم، پرون ورځ چې د امریکا او د افغانستان لاسمشرانو په خپلو کې لیدنه وکړه، د هغې لیدنې نه مخکې چې دواړو لاسمشرانو لنډې خبرې د میډیا پر وړاندې وکړې، په هغې کې یوه خبره ډېره واضحه ده. زما په نظر هغه دا ده چې بایدن ویل چې افغانان باید خپلې پریکړې په خپله وکړي، معنا دا چې خپلې ستونزې باید په خپله حل کړي. هغه که د سولې مسله ده، هغه که تاوتریخوالی دی، هغه که نور مسائل دي په افغانستان کې چې اساسي مسائل دي، دا باید دوی په خپل حل کړي. او جدید ټولو په سر کې د سولې مسله ده، دا کې هم داسې اشاره شوې ده چې باید دوی په خپل دا حل کړي. منا دا چې کدی دواړو لورو مذاکرتي ټیمونه، سیاسي مشران، همداشان حکومت او طالبان چې په هر ډول حکومت باندې راضا کیږي، باید په دې باندې راضا شي. هغه کدی سولې په نوم ګډ حکومت وي، هغه کدی پښلاح مشموله یا ټول شموله حکومت وي، هر ډول حکومت چې دوی د مذاکرتي ټیمونو ترمنځ په بحثونو کې فیصله ور باندې توافق کیږي باید وړه لوري ومني هم افغان دیوان حکومت لوري هم د طالبانو لوري او نو دلته د جو بایدن اشاره هم دې ټکی ته ده چې باید دوی باید خپل پریکړه په خپل وکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اعلان روستوی په افغان طالبانو په خوانه نفوذ کم شوه دی او یو وار بیا ویلی پاکستان بخپل خاورا چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره ورنکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دغه مارکه پاړه د سیډونکو نظر د وایس اف امریکا دیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
امریکایی اخبار نیویورک ټایمز سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا کول شول چې افغان طالبان امریکا او بیا افغان دولت سره خبرو ته کې نول. خود امریکا له خو د خپل عسکرو او خلکو د اعلان وروسته اوس طالبانو باندې پاکستان سره کنټرول نه لري. وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی چې پاکستان به راتلونکي کې نه خو امریکا او نه افغان ډلو کې چاته د فعالیتونو لپاره خپل خوره کالولو اجازه ورکوي. د یو ویډیو بیان د لارې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري دغه مرکه کې د افغانستان د حالاتو په حق له وزیر اعظم عمران خان د اندېښنو په خلی صدا سره کړی دی.
اور اسی لیے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان میں صورتحال ڈیٹیریٹ ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا بارڈر مکمل طور پہ سیل کرنے کا بھی سوچیں گے.
فواد چودھری پر خبر ہے وزیر اعظم عمران خان ویلی کہ افغانستان کے حالات ڈیر خراب شل نو پاکستان افغانستان سر لگی دلی پل تڑلی شی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی پاکستان د افغان دولت سره په تماس کې دی او پاکستان نه غواړي چې یو ځل بیا په لکونو افغانان پاکستان ته راشي. د افغانستان راتلونکي حالاتو په حق له د پاکستان د حکومت ممکنه پریکړو په ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان خبرو ته سیړنه کې د دفاعي چارو سیړونکو ډاکټر حسن عسکری صدا سیوایي
ممکن نہیں یا موضوع نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ افغانستان کی صورتحال کدھر کو جائے گی.
اول دا خبر پریمیچور یا لوقت مخکیدی او اس پتہ نہ لگی راتون کی دا افغانستان حالات کم پلزی زکه د حسن عسکری په خبره اغه نوینه وزیر اعظم عمران خان چنن کمی خبره کوي اغه به سوال عملی هم کړی شي. امریکایی اخبار سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی پاکستان په دې حق کې نه ده چې طالبان په زور کابل باندې قبضه وکړي او دا چې پاکستان د افغان اولس په ووټ منتخب حکومت سره مرستو ته چمتو دی. وتل خبريال او سیډونکو رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان په افغانستان کې د نوې انتخاباتو غرض دی. خواغه زیاتوی چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د افغانستان کورنی معاملاتو کې مداخلت کړي.
هغه خو به خامخا اعتراض کوي، تنقید به کوي او هغه محکم کړي دي اوس هم کوي. خدا نه چې حقایق ته به ګورو که نه حقایق څه دي. زه خو امریکایان هم دا غواړي چې یو غنډ ولاړ شي، بیا یو جمهوري نظام نشي. نو دا کوم شي ممکن وي هغه پکار دی، ځکه چې افغانستان کوم ډېر خلک ډېر سیاسي مشران هغې ته وایي چې یو نگران حکومت پکار دی، یعنې دې حکومت پر باندې یو بل حکومت پکار دی، بیا به دا مسله د الکتو طرف ته روان شي.
پلواندنه د دواړو هیوادونو حکومتونو کې بے باوري لرلی شي. د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي سلامتیا سلاکار حمدالله محب پاکستان مخالفو بیانونو ته سخت غبرګون ښایي. حمدالله محب پاکستان فوج باندې د افغان طالبانو سره د مرستو او افغانستان کې د اړیګړي خورولو تورونه لګولي وو. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر جو بایدن د اعلان وروسته د افغانستان څخه غیر ملکی عسکرو د انخلا عمل تیزی سره جاري دی او د جنگ ځپلي هیواد کې د تشدد په واقعاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. امریکایي اخبار نیویورک ټایمز سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی پاکستان د امریکا سره د برابرۍ په اساس او مهذب اړیکې غواړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان د ایف ای ٹی ایف په وی شرطونو کې شپږش پوره کړی دی او داسې خبره نه ده پاتې چې د پاکستان نوم نور په خړ فهرست کې وساتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو ترمخه شاه محمود قریشی دا خبره په داسې حال کې کړې چې په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږلو را لیږلو د مخنیوي ادارې ایف ای ٹی ایف 13 ورځ د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو فیصله کړې ده. ایف ای ٹی ایف په کال 2013 کې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې شامل کړی او سږ کال په اسلام آباد کې د سیړنې ادارې ویلیو چې درې وارې د ایف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له سببه پاکستان ته د 8.3 بلیون ډالرو اقتصادي زیان رسیدلی دی. د ایف ای ٹی ایف د تازه فیصلې په اړه د شاه محمود قریشی غبرګون د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د سر نړیوالې ادارې د ایف ای ٹی ایف په اړه د خالی پروز جاری کړي بیان کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دا تعین به کول وی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو تکنیکی کل سیاسي فورم دی. هغه وایي دا به هم قتل وی چې دا فورم د سیاسي مقصدونو لپاره خو نه کارول کیږي. قریشی په خپل بیان کې ویلي تر څو چې د ایف ای ٹی ایف د تکنیکی اړخونو تعلق دی نو پاکستان ته ویش نکاتی کاریز پلان ورکړل شوی وو او ایف ای ٹی ایف په خپل منی چې پاکستان په ویش نکاتی کاریز پلان کې پشپک ویشت سپارښتنو عمل بشپړ کړی دی او په ویشتما سپارښتنه باندې هم تر ډیره حد کار شوی او د نور کار اراده لري. د خارجه وزیر په قول د هغه په نظر کې په داسې صورتحال کې د پاکستان په خل فهرست کې د پاتې کېدو یا د ساتل کېدو هیڅ گنجائش نه جوړیږي. هغه وایي ځنې قوتونه غواړي چې د پاکستان په سر د ایف ای ٹی ایف توره ځوړنده پرته وي. ښکاره دی چې په نړیوال کچ د وسلوالو د مالی سرچینو د مخنیوي ادارې د پیرس په غونډه کې د پاکستان نوم په خل فهرست کې د ساتلو پریکړه کړې او ویلي دي چې پاکستان د ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. د پاکستان په اړه د ایف ای ٹی ایف په دغه پریکړه نه یوازې حکومتي وزیران بلکې آزاد خبريالان هم پوښتنې راولاړوي. وتلې خبريال مبشر زیدی په ټوئیټر باندې سوال راپورته کړي په داسې کې چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په ویشتو سپارښتنو کې پشپک ویشتو عمل کړي نو بیا د پاکستان په خل نومځل کې د ساتلو سره لته. پاکستان کې د اقتصادي چارو خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیړنه کې وای پاکستان چې د مخکې نه پوښښ نکاتی کاریز پلان باندې عمل کولو نو د سره ورته د منی لانډن د مخنیوي لپاره یو بل کاریز پلان ورکول هیڅ جواز نه لري.
بنیادی طور پر وو جو دیکھے جاتے ہیں وہ افیکٹیو پروسیکیوشن اور افیکٹیو کنوکشن کروانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لاز کے تحت آپ نے جتنے بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سے affiliated لوگ ہیں ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, پراپر انویسٹیگیشن کی جائے اور عدالتوں میں پیش کر کے ان کو مناسب سزائیں جو ہیں وہ دلوائی جائیں.
حغوائی دا پاکستان سخت د ترهګرو په مالی مرستو کې د ککړ تنانو پر ضد د موثره مقدمو جوړولو او بیا هغوی ته د سزاګانو ورکولو غوښتنې کیږي. د اقتصادي چارو یو بل سیړنکار فاروق سلیم په ټویټر پاڼه باندې د ایف ای ٹی ایف په اړه شمیرې خورې کړې چې وایي د پیسو د غیر قانوني لیک په اړه پاکستان 2400 پلټنې کړي چې پکې 345 کسانو پر ضد مقدمه درج شوی او یوازې یو تن ته پکې سزا ورکړې شوې ده. هغه وایي پاکستان سره اوس دوه لارې دي چې یا خو دې د دې تور د پاکستان په مخالف قوتونو ولګوي او یا د خپل کور سم کړي. ځنې سیړونکو وایي چې د ایف ای ٹی ایف دا پریکړه به د پاکستان په بانکاري نظام بوج نور هم سیوا کړي. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته نږدې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي نائب امیر میا اسلم په خپل ټویټر پاڼه د ایف ای ٹی ایف دا پریکړه د پاکستان پر ضد یو نړیوال سازش ګرځولې او وای دا د مټ تاوولو یو طریقه ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اردن پوسٹ مشی دا وائس آف امریکا جیوا دا نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 16 نیټه ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې خبرې خبرونه کې تر تازه شعیب زاده هر کړی ویم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان سره به د امریکا ملاتړ نه ختمیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي افغانستان نن د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانې نفوذ کم شوی او یو واری بیا ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره بیا ورنکړي. نن په وشتمه ورځ هم د بنو د جانخیلو احتجاج روان دی او د پرلت مشرانو ویلي که حکومت د دوی به ترکه کسانو خوشی کېدو یا عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه ونه منله نو د حکومت سره روانې خبرې به زندوي او اسلام آباد ته به سره د خپل مړي احتجاج کوي. دا اوسلټه کې اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان صدر اشرف غنی او د سولې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغان صدر سره په خپل لومړي ملاقات کې صدر بایدن ویلي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستنیږي خو زموږ ملاتړ منه ختميږي او واشنگتن به د افغان امنیتي ځواکونو افغانستان سره د اقتصاد او سیاست په میدان کې همکاري ته دوام ورکوي. صدر بایدن ویل د خپل آئنده فیصله به افغانان په خپل کې چې دوی سغواړي. په خپل نوبت خبرو کې افغان صدر لومړی د هغه 2400 امریکایي عسکرو ته پرزونه وړاندې کړې چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوې دي. صدر اشرف غنی ویل امریکای په افغانستان کې د ویني او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو مشکور قوم په هيسه هغه شکریا ادا کړي. صدر اشرف غنی زیاته کړه افغانستان د امریکایي عسکرو د سترولو د صدر بایدن د فیصله احترام او ملاتړ کوي. اشرف غنی ویل موږ د امریکای سره خپل تعلق کې نوی باب ته داخلي ګو چرته چې با د امریکای سره همکاري د شریکو مفاداتو په لړکی وی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانې نفوذ کم شوی او یو واری بیا یې ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره نه ورکوي. د نیویارک ټایمز اخبار سره د آنلاین مرکه چې 13 ورځ پر شوه په کې عمران خان د افغانستان، هندستان، چین او امریکا سره اړیکو پاړه د یو شمېر پښتنو ځوابونه ورکړي. عمران خان په خپل خبرو کې ویلي په افغان طالبانو یې هغه شان اثر نه دی پاتې څنګه چې په خوا وو او زیاته کړي دا چې د افغانستان سولې پروسه کې به خپل رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف په وی شرطونو یا نکاتو کې شپږش پوره کړی دی او داسې خبره نه ده پاتې چې د پاکستان نوم نور په خړ نوملړ یا فهرست کې وساتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو ریډیو پاکستان تر مخه قریشی د خبره په داسې حال کې کړي چې په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو او بغیر قانوني توګه د پیسو د لګلو را لګلو د مخنیوي ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس 13 ورځ د پاکستان نوم په خړ فهرست کې رساتلو فیصله کړی ده. اف اے ٹی ایف ویلی پاکستان د ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. شاه محمود قریشی ویلي دا به ټاکل وي چې اف اے ٹی ایف تکنیکی که سیاسي فورم دی او دا به هم قتل وي چې دا خود سیاسي مقاصد لپاره نه کاریږي. د پاکستان نوم د کال 2013 راځي د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی. اوس کال په اسلام آباد کې د سیړنې ادارې ویلي چې درې واره د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له سبب پاکستان ته د 8 بلیون ډالرو اقتصادي زیان رسیدلی دی. د پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر اسد عمر ویلي په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره په جوړه حکومتي تګلارې عمل نه کیږي او خبرداري ورکړي د جولای په میاشت کې په ملک کې د کورونا څلورمه څپه راتللی شي. اسد عمر په ټویټر ویلي دوی د ان سی او سی په غونډه کې جاج اغسته دي په احتیاطي تدابیرو کلک عمل نه کیږي په داسې حال چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پروګرام هم دوام لري. د جولای په میاشت کې د کورونا څلورمه څپه راتللی شي. هغه بیا په خلکو غکړې چې احتیاطي تدابیر خپل کړي او زر تر زر ویکسین ولګي. اسد عمر دا خبر په داسې حال کې کړی چې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا نه شپږ دیش نور کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرسه ټول 2,133 کسان مړ شوي. نږدې لس ورځې وړاندې په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن هم اندېښنه څرګند کړې وه چې په ملک کې د کورونا پیښې کمې شوې دي، خو که خلک احتیاط ونه کړي نو هسې نه ملک د کورونا وبا د څلورمې څپې ښکار شي. د بنو جانخیلو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم دوام لري او په عیني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د پرلت مشران وایي که حکومت د دوی د بدرکه کسانو د خوشی کېدو یا عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه ومنله، بیا به حکومت سره د خبرو پروسه مخ په وړاندې بوزي، او که دغه غوښتنه نه منل کېږي بیا مذاکرات ځنډي او د دوی لخوا د مړي سره اسلام آباد ته د لارین کولو پریکړه پر ځای ساتي. د جانخیل خام او حکومت ترمنځ خبرې وروسته داغې پیل شوې چې په علاقه کې د وژل شوي مشر ملک نصیب خان مړی سره د درشتو ورځو احتجاج کولو وروسته د جون په 28 نیټه د اسلام آباد په لور روان شویو چې دغه مهال بنو خار ته رسیدلی او هلته د 13 ورځو نه حکومت سره په خبرو بوخت دي او احتجاجي پرلت هم روان دي. د بنو سیمې انتظامی امنیتي او حکومتي چارواکي په ښکارا غبرګون سنه سرګندي خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې دغه به درکه زیاتره هغه کسانو چې په خپل پرسجرم نو خود تونلارو ډلو سره خواخوږي لري او دوی په انټرمنټ سنټرو کې ځکه ساتل کیږي چې دی د غړډلو سره بیا یو ځای نشي. دا وتر دې ته مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د جانخیلو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم په بنو کې دوام لري او په عیني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د جانخیلو د پرلت او د حکومت سره روانو مذاکراتو نور حال د وایس اف امریکا ډیوا خبریال عدنان بیټنه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د جانخیلو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم په بنو کې دوام لري او په عین حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د پرلت مشران وایي که حکومت د دوی د بدرکه کسانو د خوشی کېدو یا عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه ومنله، بیا به حکومت سره د خبرو پروسه په مخ وړي او که نه منل کېږي بیا مذاکرات ځنډوي او د دوی لخوا د مړي سره اسلام آباد ته لارین کولو پریکړه په ځای ده. د جانخیل کام او حکومت ترمنځ خبرې وروسته له هغې پیل شوې چې په علاقه کې د وژل شوي مشر ملک نصیب خان د مړي سره د درویشتو ورځو احتجاج کولو وروسته د جون په 28 نیټه دغه احتجاج کوونکي د اسلام آباد په لور روان شوی وو چې دا مهال بنو ښار ته رسېدل دلی او هلته تیر څلور ورځې حکومت سره په خبرو کولو بوختي او ورسره د دوی احتجاجي پرلت هم روان دي. د پرلت ایو مشر ډاکټر ګلالم وزیر ویلي تیر ورځ دوی ته د حکومتي جرګې لخوا ویل شوی چې مړی شخص کړي احتجاج ختم کړي او د امن پر ځای کېدو لپاره دوی نه لس ورځې وخت غوښتل سوی چې مشرانو کمیټې به جوړ کړي او هغه به د امن لپاره هڅې کوي. ګلالم وزیر ویلي دوی غوښتل لري چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د مارچ میاشت کې دوی سره چې کومه ژمنه کړې وه هغه دې عملي شي. هغه ویلي چې شوې ژمنې له مخې سیمه کې چې کوم تنکي هلکان وژل شوي وو د هغه پیښې د پلټنو رپورټ ورکړی شي چې په دې پیښه کې ککړ کسان معلوم شوي او کنه. هغه ویلي دا هم باید روښانه کړل شي چې د علاقې نه بې درکه کړی شوي کسانو په خوشي کولو یا عدالت وړاندې کولو څومره کار شوی دی او هم د دې جانخیل علاقې د امنیت لپاره په سمدستي توګه ګامونه واخیستل شي. د ګلالم وزیر په خبره دوی که په یو ورځ کې امن راولي او که په یو میاشت کې تر څو چې امن په علاقه کې شری پر ځای کړی شوی تر هغه به احتجاجي پرلت روان وي. د پرلت ایو بل کډونوال امن الله جان وزیر اویل د پرلت په سخت ګرمۍ کې په زرګونو شپېره خلک راغول شوي خو دوی ته په علاقه کې انټرنیټ بند کړی شوی او د پرلت پر ځای ګرد چاپیر پولیس هم تاو دي.
دا نوې زیاتۍ چې شوې ده د بی کمپنسیشن راکوي، مطلب د کوم شهید شوې ده هغه تصور کوي، کوم زخمیان شوې ده هغه تصور کوي، د چا د گاډو تاوان شوې ده څوک تنی ولې دي. پیله خبره دار ته حلقه چې د کوم زیاتۍ ته نقد اوس په موکار سره وکړه دي، ما ته چې کوم ازاله د هغه وکړه بیا به په ځړې خبره رغېږو.
د ځړې خېلو د ځړکی غړی ریحان چې د حکومت سره د خبرو کولو کمیټې کې هم شامل دي، وی ویل دوی 13 ورځ حکومتي ځړکی ته د و او یا کسان یو نوم لړ ورکړو او غوښتنه ترې کړې کدا کسان بې ګناوي بیا دې خوشی کړی شي او که ګناګار بیا دې عدالت ته وړاندې کړی شي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل کدوې دغه غوښته د حکومت سره ځواب وویلو، بیا به دوی حکومت سره د خبرو کولو د پروسه نوره په مخ وړي او که څه ونه شو بیا به دوی د خبرو دغه پروسه وزنډوي.
دلاریو کته مونږ ته ریزلټ پاتې ټورا غیدا موږ پر سن په حواله بیا به مونږ د خبره په ډډه واپلو چې مونږ کوم د جرات کې پنجیدا دي او کته نن هم مونږ انکار وکړو یا مونږ هغه مطالبه پورا نه کړل نو بیا به مونږ کام په اطلاع کوي مونږ کم مستقل شي څو کوم هر څه کول هغه به کام په اطلاع کوي. دا موږ پر سن ول ټوټل 77 کسانو لیست وو د مونږ جمعې له
د بونو سیمه انتظامی امنیتی او حکومتي چارواکي په ښکارا خبرګون نه سرګندوي، خو په سیمه کې ایواد چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل دا به درکه زیاتره هغه کسان وي چې په خپل پرېس جرم نه وي خو تندره وډل سره خواخو کې لري او دوی په انټرمنټ سنټر کې ځکه ساتل کیږي چې د ډلو سره بیا یو ځای نشي. هغه وویل چې کله د علاقې حالات سم شي او دوی بیا د تندره وډل سره د یو ځای کېدو خطر نه وي بیا به خوشی کړي. دغه چرواکي اول د دوی اته کسان خوش شوي چې پکښې د وژل شوي څلور تنکو هلکانو یو تن ورور هم شامل دی او په نورو کار روان دی. ادنان بیٹنای دیوا بنو
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او عثمان کاکړ د مرګ پیښه بلوي سانحه بللې او ویلې دي د پیښه د پلټونو په پریکړه کې د هغه د ګوند ملاتړ دی. ښاغلی شیرپا او د خبري عثمان کاکړ د فاتحې په وخت د هغه په کور مسلم باغ کې کړي. د افتاب شیرپا د خبرو نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبريال حفیظ الله ستور شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د عثمان کاکړ مړینه یو لوی سانحه ده.
دا یو عظیم سانحه وه او د پښتنو لپاره خصوصا یو ډېر لوی سانحه. عثمان خان شهید یو نادر قوم پرست مخلص انسان و هغه د دې قوم خدمت کړی دی.
آفتاب احمد خان شیرپاو دغه خبرې نن د شنبې په ورځ د هغه په کور مسلم باغ کې د هغه د فاتحې پر وخت وکړي. آفتاب خان شیرپاو وویل عثمان کاکړ په سخت وخت کې د ټولو قومونو لپاره ژغ پورته کاوه.
د پښتنو او د نورو قومونو لپاره همیشه आवाज اوچت کړي چې کله تکلیف راغلی دی په قوم باندې نو دا هغه आवाज به موجود وو په سینټ کې او د سینټ لپاره.
عثمان کاکړ د جون پریوستمه د کوټي په یو شخصي روغتون کې داخل کړل شوی وو. دلته دغه د سر اپریشن وکړ خو ډاکټرانو ورسته هغه د نورې درملنې لپاره کراچۍ ته ولېږه. د کراچۍ په شخصي روغتون هغه خان کې د جون پریوستمه هغه سا ورکړه. ډاکټران وایي چې دغه په سیټي سکین ریپورت کې ورته معلومه شوی چې عثمان کاکړ پر سر ضربه خوړلې. د عثمان کاکړ کورنۍ او دغه ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه مړینه پلان شوی مرګ بولي او دغه الزام د پاکستان پر سرګرو ادارو لګوي. د پاکستان د څارګرو ادارو لخوا د دې تورونو په جواب کې تر اوسه څنډه دی ویل شوی، خو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو پر څارګرو ادارو تورونه یې د ملک دشمنو قوتونو پروپاګاندا بللې. میرزا لانګو او لهغه ورسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي چې دوی د عثمان کاکړ د مرګ د پیښې د پلټنو لپاره د هغه لکورنۍ او ګوند سره هر ډول مرستې ته تیار دي. وزیر اعلی جام کمال وایي
د لومړی ورځی مو ویلی چې د عثمان کاکر د کورنۍ لخوا هر ډول غشتنه وسی ک د هغه دمړنی د پلټنو لپاره د های کورټ د کمیشن جی آی ټی او هر ډول کمیټه جوړیدل وغواړي د بلوچستان حکومت به بشپړ ملاتړ او مرسته کوي
د مډو بلوچستان اوسکو اوسی طریقې څنګه پرسو کوي
جام کمال د خبرې تیر ورځ په بلوچستان اسمبلی کې ورسنه ته وکړي هغه زیاته کړه حکومت به د عثمان کاکر و کورنۍ ته هیڅ داور محسوس هم نکړي چې ګواکې حکومت یې دغه دمړنی په پلټنو کې خان جوړیږي ک یوی خواته د حکومت لوري د غوړانې زونه کیږي خو بل لوري ته د عثمان کاکر مشرزوی خوشحال خان تیر ورځ لړډي وسره په ځانګړي مرکه کې د بلوچستان پر ایالتي او پاکستان پر مرکزی حکومت بے باوري وشوله او ویل چې د دوی پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند به دغه ثبوتونه او خپل درج و خام ملک او ټوله نړۍ ته وړاندې کوي خو هغه دا ونه شو چې دوی به کله او په څه ډول دغه ثبوتونه وړاندې کوي حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voa.dw
د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته احکامات جاری کړي چې په جرمونو کې تورن ماشومان لپاره په کال 2013 کې منځور کړی شوی خصوصي قانون عملي کول او پاړه د سوال لسترزو کې خپل رپورت عدالت ته وړاندې کړي په دې اړه عدالت کې خواش شوی او چې خواش درې کالو تیرېدو باوجود هم د قانون مطابق په جرمونو کې تورن د 13 کالو نه کم عمر تنانو د ساتنې او اصلاح لپاره ځانګړي مرکزونه نه دي جوړ کړی شوی چې لامل یې ماشومان د لویو قیدیانو په جریونو کې ساتل کیږي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت خزینه غړي عائشہ بانو دلیس لري چې یاد قانون عملی کولو د پاره صوبایي حکومت چمتو دي او په صوبایي بجټ کې فندونه هم مختص کړي دي او په صوبا کې بعد داسې ماشومانو د پاره ځانګړي مرکزونه جوړوي
د پیخور های کورټ جسټیس لال جان خټک او جسټیس اجازه نور باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا حکومت ته هدایت جاری کړی چې په جرمونو کې تورن ماشومانو د قضیو لپاره منزور کړی شوی خصوصي قانون جوینایل جسټیس سیستم اکټ کال 2013 د عملی کولو په اړه دی عدالت ته رپورت وړاندې کړی په دغه کیس کې پیشی کوونکی وکیل شرافت علي چودري ویل چې د دریو کالو تیرېدو باوجود هم صوبایي حکومت دغه قانون نه دی عملی کړی چې له عملی په جرمونو کې تورن ماشومان د لوی عمر قیدیانو سره په جیلونو کې ساتل کیږي
تین سال گزر گئے ابھی تک نہ نه خو د بحالی مرکز جوړ شوی نه د مشاهده د پاره ځنګړی ځای یو څو جیونایل کمیټي کومې چې په ټولو ضلعو کې نوټیفای یا نامزد کول پکار دي په هغه کې صرف یو څو نامزد کړل شوی دي په بنیادی توګه مونږه په دې ریټ کې عدالت ته درخواست کړای چې حکومت ته د حکم جاری کړي چې د دې قانون عملی کولو د پاره چې کوم کوم انفراستراکچر یا ودانۍ او نور لوازمات پکار دي د هغه د پاره حکومت تنظیم برابر کړي او د قانون د پاره حکومت ته قاعده هم وضع کړي
په پیښور کې مش د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر ویل چې د لوی عمر قیدیانو سره د ماشومانو بندي کول د دې مستقبل د خطر سره مخ کوي او کوم حقونه چې دې ته قانون کې ورکړل شوی دي نو د هغې نه هم محروم پاتې شي
دا ملي چې کوم بنیادی حقوق دي د تعلیم او د تفریح او د حصول انصاف او یا د خپل ځای د اظهار یا د تحفظ نو هغه چې دی نو هغه وایلټ کیږي په جیلونو کې په حوالاتو کې که فرض کا په حوالات کې یا په جیل کې په جرمونو کې ککړ ماشومان ساتل کیږي نو دا د قانون خلاف ورزي ده دویمه خبره دا ده ماشوم چې تا په جیل کې د غټو خلکو سره واچو کم کې په کې پیشورانه مجرمانی نو دې ذهني ته او جسماني ته باندې کمزوري وي نو یو خو دوی هغه پیشور مجرمانو سره عادي مجرمان جوړولو خطر جوړیږي
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د تحفظ خصوصي کمیټې د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشہ بانو وایي چې صوبایي حکومت په پیښور او بنو ضلعو کې د نیول شوو ماشومانو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړولو په غرض پیسې مختص کړي دي او ډیر زر بعد قانون عملی کړی شي.
زمونږ د سیم سیپ په ډایریکشنز باندې او زموږ په ریکوست باندې زمونږ فینانس منیسټر سیپ چې کوم دی او هغه په دې ځل په فاندز کې د دې لپاره خاص تور باندې د جوینل جسټس سیستم اکټ امپلیمنټیشن د لپاره په صوبې کې د دوه ابزرویشن هومز او ریهابلیټیشن هومز لپاره فاندز مختص کړی دي. د دې مونږ رولز چې کوم دي دا مونږ ډرافټډ دي او دا هم ریډي دي او ان شاء الله زر تر زر بدا هم به ان شاء الله چې کله اپروف شي کوشش وکړو چې د دې کال کې دنه دنه مونږ د دې سیټ اپ بنه پراپر او د زموږ اکټ د جوینل جسټس سیستم اکټ د امپلیمنټیشن طرف ته پوره تور باندې او صحیح تور باندې لاړ شو.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ماهرین وایي چې جوینل جسټس سیستم اکټ قانون راوړلو مقصد په مختلفو جرمونو کې تورن ماشومان چې عمرونه یې د 18 کالونو کم وي د هغې په یو خمه هول کې اصلاح کول او د هغې د کور بهر هم بنیادی حقونه او ضرورتونه پوره کول دي. دی وایي د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا وخت د 390 کموم را ماشومان قید کړی شوې دي چې پکې د 80% د ماشومانو مقدمه وس هم په عدالتونو کې چلیږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د نړۍ کې د تشدد اخکار کسانو د مرستې نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دغه ورځ مقصد د تشدد او غیر بشري سزاګانو مخه نیول او نړۍ ته ښکارا کول دي. په هانوی تشدد په ټولنیز، ریاستي، ډلهیز او انفرادي توګه ترسره کیږي. د تشدد د اخکار کسانو د مرستې نړیواله ورځ نور حال د وایس اف امریکا دیو خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
نن ټول نړۍ کې د تشدد ښکار کسانو په مرسته کې نړیواله ورځ مانځل شي. ل دې ورځې مقصد د تشدد او غیر بشري سزاګانو مخه نیول او نړۍ ته ښکار کول دي. د متحده قومونو جنرال اسمبلی په کال 1999 کې د دسمبر په 12مه یو قرارداد د لاري د جون 26مه د تشدد ښکار کسانو په مرسته کې مانځلو اعلان کړي او د کال 1998 را په دې دا ورځ هر کال مانزل کیږي. د نړیوال قانون تر مخه تشدد یا سوک زورول جرم دی. په دې بندیز لګول پکار دی او په یو حالت کې هم دی د پاره هلی بهاني نه دی لټول پکار. دیو سره خبرو کې سیلنکار پروفیسور خادم حسین ویل تشدد یو غیر انساني عمل دی او دا د انسان هغه جوهر کوم ته چې منطق یا عقل وایو د هغه پر ضد د جسمانی توان کارولو عمل دی لکه چاته zarar یا زیان رسول دی.
کوم هغه سیز چې کغه د جسمانی توان سره تړلې وي، کغه د وسلې شکل کی وي، کغه د جسم شکل کی وي، کغه د سوک سپېړي شکل کی وي، کغه جبې د کنزلو ویلو په شکل کی وي، کده سپکاوي شکل کی وي، کغه د خلکو ته نفسیاتی زیان رسول شکل کی وي، کغه رواني زیان رسول شکل کی وي، دغه ټول تشدد کی راځي او دا غیر انساني عمل په دې شکل کې دی چې د انسان ارتقا تر اوسه پوری پدې را رسیدلې چې انسان کی عقل دی، انسان کی منطق دی، انسان سوچ کولې شي، انسان فکر کولې شي او بیا دغه اظهار کولې شو په خبره ترو ستونزه حل کولې شي.
په بشري حقوقو کارکونکو وکیل سیف الله محب کاکا خیل وای د تشدد زیاتره پیخي د کور دننه ریپورت کیږي چې پکې زیاتره د خاوند د خپل خپلوانو د لوري وي. ډیو سره خبرو کې نو موړی ویل دوی ته د سیوش میر کې سونه راځي کوم کې اکثره پولیس د کېد پر محل بندیوان وهلي ټکولي وي. دوی ویل په نجديو کې له دوی په یو کیس کې د پیښور های کورټ مشر قاضي د انکوائری امر کړی دی په کوم کې د پیښور جیل مرستیال سپرډنټ په کلنګ نور کولو په یو کې دی تشدد کړي
فاملی کې د نکم ټارچرز کیږي چې غزمونګه دا خاون سایډ نه زمون دلی ور سایډ نه زمون ان لا سایډ نه یا د چا سایډ نه کې دی شي نو هغه ټارچرز مونږه ډیفرنٹ قسمز کې هایلایټ کوو زکه چې دا فزیکل نرو والا تر مینټل پورې انکی دی شي او دا صرف فزیکل پین انفلیکټ کول نه وی بلکې دا مینټل ٹراما رسول دا مزغو باندې غلط اثر رسول پورې دا ایکسټینڈ کیږي چې یو انسان دی هغه کسمر زکه ظلم کړي زیاتې کړي وي هغه یو ملزم دی هغه یو قیدی دی هغه یو افنس کې کنوکټ شوی دی خو هغه بیا یو انساني حقوق شته دی
د تشدد ښکار کسانو په مرسته کې نړیوال ورس پر مهال ګرد نړۍ کې یو شمیر سازمانونه د عام اولس پوهاوی د پاره غونډې را جوړوي چې پکې انزوریز نندارتونونه تابعیا کولی شي او د تشدد مخه نیولو د پاره خلکو کې پوسټرې او نور مواد ویشل کیږي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د پلانینګ او پرمختیا وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره په جوړو حکومتي تګلارو سم عمل نه کیږي او خبرداري ورکړې د جولای په میاشت کې په ملک کې د کورونا څلورم سفر اتلې شي اسد عمر په ټویټر ویلی دوی د ان سی او سی په غونډه کې جاج اخسته په احتیاطي تدابیر او کلک عمل نه کیږي په داسې حال چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پروګرام هم دوام لري اسد عمر په خلکو غږ کړی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي او زر تر زره ویکسین ولګي د پاکستان د پلانینګ وزیر دا خبره په داسې حال کې کړی دا چې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرسا نور شپږ دیرش کسان مړ شوي دي په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا نه ټول 2,000+ کسان مړ شوي په پاکستان کې د کورونا تازه حال او د پلانینګ او پرمختیا وزیر اسد عمر د خبرو نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبریال اسد عمر په دې رپورت کې وړاندې کړي
اسد عمر په ملک کې د کورونا وبا د سر د انتظام لپاره جوړی کمیټې یا ان سی او سی مشري هم کوي او د جمعې په ورځ دغه خبره په خپل ټویټر لیکلې ده اسد عمر ویلي دوی د ان سی او سی په غونډه کې جاج اخیستې ده په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي په داسې حال کې چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پیاوړی پروګرام هم دوام لري د جولای په میاشت کې د کورونا څلورمه صفه راتلی شي هغه بیا په خلکو غږ کړی چې احتیاطي تدابیر دې خپل کړي او زر تر زره دې ویکسینو لګي اسد عمر دغه خبره په داسې حال کې کړي چې په ملک کې په تیر شواروس کې د کورونا څخه نور شپږ دیرش کسان مړه شوي دي د صحت چارو کارپوه ډاکټر پیروز شاه دی وته ویل د کورونا وایرس وخت تیرېدو سره خپل شکل بدلی او څلورمه صفه کې امکان دی چې وایرس په نوي شکل کې زیات خور شي
نو دا وایرس میوټیشن کوي نو هغه سره شکل لږ بدلیږي او په نوي شکل بیا راځي نو کې دی چې څلورم لیئر ایکسپیکټ کیږي نو دا هغه نه مخکې مخکې په کار راځي چې 100% کسان ځان ویکسینیټ کړي دا 100 نی او هغه هارد ایمیونټی طرف ته ځي نو کم از کم 85-90% کسانو لپاره دی چې دا ویکسینیشن وکړي
د صحت چارو یو بل کارپوه ډاکټر عبدالوهاب دی وته ویل د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ډیلټا په نوم د کورونا وایرس په نوي شکل کې مخې ته راغلی دی او د وایرسو دغه شکل په هندوستان کې ډیر خلک اغیزمن کړي دي نوموړي ویل په پاکستان کې هم څو کسانو کې دغه وایرس موندل شوی او که دغه شکل وایرس په څلورمه صفه کې خور شو نو زیات خلک اغیزمن کولی شي
ہندوستان کے پاس سری لنکا کی نیپال بنگلہ دیش کی چیزیں ڈیٹر پہنچے رہے گا نا پاکستان کے بالکل بغیر واقعہ بیانش میں چلے ٹول پور کی نہیں
په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس څخه ټول 2,000+ کسان مړ شوي دي د سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د 1,14,00,000 او 30,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ویکسین یو ډوز او 2,05,000 او 240 ته دواړه ډوزه لګول شوې دي. نږدې لس ورځې وړاندې په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په ملک کې د کورونا پیښې کمې شوې دي، خو که خلک احتیاط ونه کړي نو د کورونا وبا څلورمه څپه امکان لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.gnews.com. ټوئیټر @voa.gnews.